سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د سمرقنه په تاریخي خار کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیه او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنی ناسته پیل شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغې ناستې ته په خپلو خبرو کې د سیمه له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. ښاغلی متقی په سیمه کې د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت هم تاکید کړی دی. هغه په خپل خبرو کې ویلي دی چې یو امن او باثبات افغانستان کولی شي د سیمې په ثبات، امنیت او د اقتصادي اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. هغه زیاته کړې ده د څو لسیزو تپل شوو جګړو نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له سیمې هم ډېر تجارتي او اقتصادي فرصتونه اخیستي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نورو نړیوالو ناستو کې ورته څرګندونې کړې، خو د کارپوهانو په اند د طالبانو د حکومت په بهرنیو کورنیو چارو کې یوازې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده چې په کندهار کې دی وروستۍ پریکړه کوي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې ناستې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل موندلو لپاره هم سره راټول شوي وو. تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې ده چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دې جبهې د خبر نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړه چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا کړې وه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر انزرابي په شمولي و کسان وژلي دي. خپلواکي جبهې په خپله نومړنۍ اعلامیه کې ویلي وو چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولی. نن یې په دویم اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضدو څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشنی ښودلې ده. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي چې په دغه هیواد کې تیر 2022 کال د دمونو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې ډلې د راپور له مخې شنن د اپریل 14 خپور کړی دی. د ایران رژیم په 2022 کال کې لږ تر لږه 530 کسان اعدام کړي دي. د ډلې ویلي دا د 2015 کال راهیسې د دمونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د دغه دمونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو او بهر میشتې ایرانیانو په ناروې او فرانسې کې هم مظاهرې کړې دي. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي د ایران رژیم وروسته له هغې شه د مهسا امینی وژنې خلک وپارول، د مظاهره چیانو او خلکو د ویرولو لپاره د اعدامونو سزاوې زیاتې کړې. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم په اعدام محکوم شوي دي چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې روسي ځواکونو په خیرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیولي او شکنجه کړي دي. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی ټینګار شوی چې روسي ځواکونه چې د 2022 کال مارچ څخه تر نومبر میاشتې پورې د اوکراین په سویل کې د خیرسون ښار نیولی و، هلته یې د شکنجې مرکز جوړ کړی او ځینې نور ورته تاسیسات هم درلود. د قربانیانو په وینا چې د بشري حقونو د څار سازمان سره یې خبرې کړې دي، د روسیې اشغالګرو بندیان وهل ټکول، دردناک برقی شاکونی ورکول او په مرګ کې وخلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر راپور کې ویل شوی دی چې په اوکراین کې د وسلوالي جګړې ټولې خواوې مکلفې دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. مسکو تر اوسه د راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د جکپور ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته رسیدلی او هلته یې په دې غونډه کې خبرې اترې هم کړې دي. وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ویل شوي دي چې ظلم او ظالم حکومت بقا نه لري، بلکې یوازې عدالت د حکومت د دوام لامل کېدای شي. دا چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو په څومره عدالت حاکم دی، وړاندې به یې په راپور کې کې درته وایو. دا د سره د اوکرين د جګړې جزئیات ته به هم تم شو، کندوز ته به هم ورشو چې دکاندارانو شکایت کوي چې په دې وروستي کې مالیات زیات شوی دي. تر پور به هم درته ولرو منتیا مړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د افغانستان د حکومت د برنایو چار وزارت وای د دې وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان په اړه د هیواد د غونډیو هیوادونو د جګړو ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته رسیدلې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د چین، روسی، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د ستونزو پر سیمه ایز حل ټینګار کوي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په اړه په ازبکستان کې د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې سره کتلی. لدیناستي وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبدالحیان یو پیغام په ټلګرام خپور کړی. هغه ویلی
موږ د افغانستان په اړه خپل اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د تروریزم زیاتوالی، د امریکا او غرب له لوري د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند او دغه شان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث پرې وشو.
د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو دا دوه ورځنۍ ناسته د روسیې په غوښتنه جوړه شوې. د روانې حمل میاشتې په 18مه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه غونډې د جوړولو خبر ورکړیو. هغه ویلي وو چې په دې ناسته کې به د افغانستان د مهمو انکشافاتو په اړه خبرې وشي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په دې غونډه کې د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو طالب پلاوی د ازبکستان په بلنه دغه هیواد ته رسیدلې. د دې وزارت مرستیال وایان احمد زیات تکل په خپل ټویټر لیکلی دی خاغلی متقی دغه غونډې له رسمي پرانستې وړاندې یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلی او په بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې کړي.
لدی سر جوخت بیا د پاکستان دفاع وزیر خبرداري ورکړی دی چې اسلام آباد به په افغانستان کې د ترهګرۍ پر د ترهګرو پر پټنځایونو برید وکړي. خواجه محمد آصف ال امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو ته یادونه کړې ده چې د پولې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې دوی باید خپلې ژمنې پوره کړي. خو سیاسي کارپوهان د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونو په اړه بیا بیلابیل نظرونه لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر وای چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړی و چې که د پاکستان زر جنګیالیو مخاونه نیول شي نو په افغانستان کې به د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه وکړي. خواجه محمد آصف امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو ته یادونه وکړه چې د پولې په اوږدو کې باید په خپلو امنیتي ژمنو عمل او د ترهګرو مخنیوی وکړي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره ونه کاروي. هغه زیاته کړه
کدا کار ونیشینو په یو وخت کې به موږ داسې اقدامات وکړو چې هر چری چې تر هغه او دوی پټنځایونه د افغانستان په خاوره کې وي موږ به دوی تجربه ورکړو. موږ باید دا کار وکړو ځکه چې موږ دا حالات دوګدي مودې لپاره نشو زغملای.
پاکستان ادا کوي چې څو کاله وړاندې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني له پوځي عملیاتو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه افغانستان ته تښتېدلی او اوس له دغه هیواد څخه پر پاکستان بریدونه کوي. ښاغلی آصف ادا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشرتابه د پاکستان وروستۍ خبرداري ته ښه ځواب ورکړی او باور لري چې دوی هڅه کوي له ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو جلا شي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل. هغه ځواب ورنه کړ خو هغه تر دې مخکې هم څو ځلې ټینګار کړی چې هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. نوموړي په دغه هیواد کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی د پټنځایونو شتون ادعاوې هم رد کړي. خو د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل د 2022 کال د راپور له مخې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ویلي چې دوی د افغان طالبانو له کوم مقاومت او مخالفت سره مخامخ نه دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي چې پاکستان له ټي ټي پي سره د اوربند ټینګښت لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نه همکارۍ له امله مایوسه شوی او هوډ لري چې د دوی پر پټنځایونو کچېرې د افغانستان په خاوره کې هم وي بریدونه وکړي. خو یو بل سیاسي کارپوه تمیم آسی وایي پاکستان له اقتصادي پلوه چمتو نه دی چې په افغانستان کې د ننه له تحریک طالبانو پاکستان سره مقابله او مخامخ جګړه وکړي. تمیم اصیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو وسیله لري.
پاکستان از مخته نظر اقتصادي بر یک جنگ
پاکستان له اقتصادي پلوه د اوږدې مودې جګړې ته چمتو نه دی او په عین حال کې به منځنۍ اسیا ته سوداګري او لاسرسي محدود شي. پاکستان کې به پوځي او امنیتي ستونزې زیاتې او ګډوډي به رامنځته شي او پاکستان نه غواړي چې نیابتي جګړې ته ولاړ شي او له تحریک طالبان پاکستان سره مستقیما مقابله وکړي او په عین حال کې متقابلا به په افغانستان کې هم ناامني زیاته شي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته پاکستان د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي لخوا د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي شاهد دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې مخکې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره منځګړیتوب کړی و چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ لنډمهاله اور بند وشو او طالبانو حکومت د دې هڅو موخه خواخوږي او په سیمه کې د ثبات تامینول بللی و. پاکستاني طالبانو د 2022 کال په نومبر میاشت کې څو میاشتنی اور بند مات کړ او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه بیا پیل کړل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا به هم افغانستان کې تم شوه. افغانستان د سوداګرۍ او صنایع ټولنې د کابل ښار پاتې مرشای بڼ کې د کوچني اختر په مناسبت د ښځو د لاسي صنایعو او د ارزان بازار په نوم لسرزینې نندارتون پرانیسته. په یاد نندارتون کې ادریس و غرفې دي چې له دې شمېر څخه 150 میرمنو ته د هغوی د لاسي صنایعو د نندارې او خرڅلاو لپاره ځانګړي شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ګلبان لاسي صنایع د شرکت مسول زیګل فردوسی ازادي رټویل چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د خدو د لاسي صنایع او د ارزان بازار په نندارتون کې د خپل شرکت لاسي صنایع ننداری ته اخیدي. په خبرې د ډول نندارتونونو جوړول لوی خو د افغاني محصولاتو او تولیداتو په واده کې مثبت رول لري. لبل په لوا میرمنې هم کولای شي چې خپل لاسي صنایع وو ته بازار پیدا کړي. میرمن فردوسی وویل
رشت او توسعه
د کورنیو تولیداتو د ود لپاره دا ډول نندارتون جوړیدل ډیر ګټور کار دی. ارزان بازار نندارتون د کوچنی اختر تر ورځې پورې پرانستای دی. هیوادوال کولی شي چې خپل کورنیو سره ګډون وکړي او خپل ټول د اړتیا وړ توکي واخلي.
اغلی زیا ګول فردوسی زیاته کړی چې په یاد نندارتون کې خزینه جامې او میرمنو پورې نورې اړوندې لاسي صنایع او خوراکي توکي خرڅيږي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې د پلان او پروګرامونو رئیس نثار احمد بهبودی ازادي رته ویل دا چې په دې وروسته یو کې د خلکو آیت کم شوی او د الټیا ورلد توکي هم په بازار کې ګران دي، نو دوی وختل چې د ارزان بازار په نوم نندارتون پرانیزي. نوموړی زیاتوي
هدف ما ای بود که شرکت های کلانر بخوایم که در قسمت تا
مخه مداوه چه لوی سوداګری شرکتونه چې وطنی تولیدات او محصولات لدی راو غوړو سوداګر او میرمنو ته بلنه ورکړو تر څو خپل تولیدات په 10% تخفیف درنو هیوادوالو ته وړاندې کړي.
د سوداګرو او پانګوالو د اتحادیې د اماړیکو رئیس صادق آشمی ازادي رته ویل چې ارزان بازار او د خدو د لاسي صنایعو نندارتون دغه میرمنو له تود هر کلی سره مخ شو چې په خای کار درلوده خو اوس په کور نست دي.
حدود 300 غرفه لرم
دریس په غرفه لرو چې 150 د خزو لپاره بیل شوې دي. میرمنو تود هر کله وکړ. سوداګری میرمنې لدی اقدام څخه ډېری خوښي شوې. کارونه خره واندی او خستون کې هم ډېر زیات راغلي دي. یو ښه بازار شوی.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو د اتحادیې لخوا د تیمورشاه په تاریخي باندې 150 غرفه په داسې حال کې د میرمنو لاسي صنایعو لپاره ځانګړي شوې چې د طالبانو لبیا واکمنۍ رئیس پر میرمنو باندې ګڼ محدودیتونه لګیدلي. تازه تیرونه د ملګرو ملتونو په دفترونو کې دغه ځینې کار کوونکو پر کار هم بندیز ولګاوه.
د افغانستان خپلواکۍ جبهه طالبان تورنوي چې یو شمېر ملکیان له دوی سره د اړیکو په تور زورول او بندیان کړي دي. د جبهې ویلي طالبان ورسله هغه د اقدامات کړي دي چې د جبهې جنگیالي او په جنوبي سالنګ او سندرو سیمو کې پر طالبانو په سلنی بریدونه پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو ضد وسلوالی ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دغه جبهې دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې. د سیمې ځینې سرچینو هم ازادي رډیو ته تایید کړي چې د طالبانو ځواکونو یو شمیر کورونه تلاشي او ځینې خلک نیولې دي. د خپلواکۍ د جبهې په اعلامیه کې همدارنګ راغلي چې طالبانو د جنوبي سالنګ د څو ورځې مخکې جګړې پر مهال د جبهې د وژل شوو جنګیالیو د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګډون مخه نیولې او هغوی وهلي دي. د سیشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړ چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شول. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا وکړه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول اته کسان وژلي دي. خپلواکۍ جبهې په خپل لومړی اعلامیه کې ویلي وو چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولای. نن په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضد څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشینی ښودلې. د طالبانو پر ضد څو جبهې چریکي جګړه کوي چې لډلې د امریکا د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په خبره د افغانستان خپلواکۍ جبهه په زیاتو سیمو کې فعاله ده. د دې جبهې مشري د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د دفاع پخوانی وزیر او لوی درستیز جنرال یاسین ضیا کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په اوکرين جګړې ته تم شو د بشري حقوقو د څار سازمان روسیز وکونه یې تورن کړی دی چې په خرسون خار کې د مخالګو د شکنجې لپاره یو مرکز جوړ کړی و. خرسون خار د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د روسانو په لاس کې و. تفصيل د سفیر لستانک زینور.
د بشری حقوقو د سار سازمان وی روسی ځواکونو په خرسون خار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیول او شکنجه کړی دي. دغه سازمان پر راپور کې چې نن د اپریل 14 مخبور شو راغلی چې روسی ځواکونو د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د اوکراین په سویل کې د خرسون خار د اشغال پر مهال هلته د شکنجې مرکز جوړ او ځینې نور ورته تاسیسات هم اداره کول. د دې نیویارک میشتې بشری حقوقو ډلې پر راپور کې راغلی چې د روسانو د شکنجې مرکز د خرسون په تیپلونی ریکټیو وارت کې جوړ شوی و او د خاروالی په ودانۍ سیمهیز ښوونځي او هم د هوایي ډګر په ګودام کې د راپورونو له مخې نور دغه توقیف ځایونه تاسیس شوي وو. د روسي ځواکونو د شکنجې او بند د قربانیانو په وینا چې د بشري حقوقو د سار سازمان سره خبرې کړي، د روسي اشغالګرو ځواکونو بندیان وهل ټکول، دردناکه برقي شاکونه ورکول او په مرګ یې ګواښل. د بشري حقوقو د سار په سازمان کې د اوکراین د برخې سرڅېړونکي یوليا ګوربونوا ویلي د دغه وحشتناکو عملونو مسؤل باید بې سزا پاتې نشي. هغې زیاته کړې قربانیان او د دوی کورنۍ باید د دوی د رنځونو جبران او د ورکو خلکو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د بشري حقوقو د سار پر راپور کې ویل شوی چې په اوکراین کې د وسلوالې جګړې ټولې خواوې مکلف دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. د بشري حقوقو د سار سازمان دی ورته راپور د جوړولو لپاره د سیمې له څلور درشو داسې اوسیدونکو سره خبرې کړي چې د ناوړه چلند او زورونو ښکار شوی وو. مرکه کوونکو خلکو ویلي وو چې روسي ځواکونو ملکیان د اوکراین د پاوز یا د روسیې له ملاتړ برخمنو بیلتون غوښتونکو پر ضد د جنګیالیو د ملاتړ په تور نیول شوي. موسکاو تر اوسه د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې ویلي چې په اوکراین کې روسي ځواکونو جنگي جنایتونه نه دي کړي او نه ملکی وګړي په نخښه کړي دي. د اپریل په 14مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غوڅ اکثریت په اوکراین کې د احتمالي جنگي جرمونو د څېړلو لپاره د تحقیقاتي ادارې د ماموریت د غزولو او پراخولو په ګټه رایه ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ویل شوی دی چې طالبان چې ظالم حکومت به قانون لري، بلکې یوازې عدالت د حکومت د دوام لامل کېدای شي. د طالبانو حکومت په انځب الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د غږیز پیغام خپور کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بغلان د دیسلا ولسوالی اوسیدونکو نوا پایکان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې وړاندې طالبانو د پر کور برید وکړ او د ورور محمد شهاب اندرابي چې په فراه ولایت کې د خاصې قطې په خوانې مرستیال و د کورنۍ تر مخ په ډزو وجه
بعد از فروپاشي جمهوریت و با وجود آمدن گروه طالبان
د جمهوریت له نسکورې دوه او د طالبانو ډله لګمنې دوه ورسته دوی د سلا کلی تنن وتل. شاوخوا اته میشتي ورسته د 1400 کال دی ولسم میشتي په ومنېټه زمو کورې محاصره کړ او د نن راغلل. زما ورور یې زکه چې پوزي وو وجل دوی نو عمومي عفو او نه هم اسلامي او ایماني ارزښتونه رعایت کړل.
پابند به عفو عمومي بودن نه ارزش های اسلامي و ایمانی.
د
د ښاغلی پایکان په خبره د ورور له واده یې څه باندې یو کال تیر شوی و او یو ماشوم یې پاتې دی. نوموړی د طالبانو دا کار غچ اخیستل بولي. د سالنګ د شل بستریز روغتون د رئیس لال محمد سالنګي یو خپلوانه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
شاوخوا یو کال د مخه کله چې طالبان راغلل، د سالنګ شل بستر روغتون رئیس ډاکټر لال محمد سالنګي د طالبانو په نوم کسانو له ځان سره یووړ. یو کال لا درک و، هیڅ پته یې معلومه نه شوه. په پای کې له ډېرې پلټنې وروسته جسد یې پیدا شو. تر پېژندنې وروسته معلومه شوه چې دغه جسد د ډاکټر صاحب دی. د دوی په وینا دا کار هغه کسانو ترسره کړی چې د طالب له نوم څخه استفاده کوي.
د دې جمهوري نظام د پوځیانو او دولتي کارکوونکو د خپل سرو نیولو، شکنجې، لادرکه کېدو او وژلو ادعاوې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د عدالت پر بنسټ د حکومت پر حاکمیت ټینګار کوي. اخندزاده په یو غږیز پیغام کې چې قاضیانو ته توصیه او په اسلامي نظام کې د عدالت اهمیت تر سرلیک لاندې هغه ته منسوب شوی او د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې خپور کړی، ویلی هغه حکومت چې د ظلم او غچ اخیستو پر بنسټ ولاړ وي له منځه به ولاړ شي. نوموړی ظاهرا د طالبانو په خپل سری نیولو، شکنجې او پرته له قضا وژنو نیوکه کوي.
عدالت د حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتېږي. یو مظلوم په مابس کې ناست دی، د لا جرم شکنجې وهل ځورول له خدا بشرا کې د دوی د الله ترمنځ هیڅ ایجاب و پردر نشته. که عدالت و بیا به بقا وي، او که عدالت نه و ظلم پیدا شو، خودخواهی پیدا شو، مرګونه پیدا شو، انتقامونه شروع شو، بېله محکمې وژنې وشوې، دا مخ به تباه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د عمومي عفو اعلان وکړ، خو د تېر حکومت د پخوانیو پوځیانو او کارکوونکو، د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو د نیولو، شکنجه کولو، ځورولو، جبري لادرکه کولو او وژلو ډېر راپورونه خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر ثبت شویو شمېرو ته په اشاره سره زیاته کړې وه چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 228 تنه له محاکمې پرته اعدام کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څارنې د خپل د 2022 کال په راپور کې ویلي وو چې طالبانو د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو، چارواکو او منصوبینو څخه غچ اخیستی او وژلی دي، خو طالبانو تل دغه راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندز ولایت کې دوکانداران د مالی لیز له زیاتوالي شکایت کوي. د کندز ښار یو شمېر دوکانداران او کسبکاران انتقاد کوي چې د نظام بدلون سره د دوی د پیرو پلور بهیر پیکه شوی دی او ان زیات شمېر کسان د دوکان د میاشتنۍ کرایه د او د برېښنا بل نشي ورکولی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي په ټولنه کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د دوی پر ورځنیو چارو ناوړه اغیزه کړې او تر څنګ د افغانستان د اوسنی حکومت لخوا د مالیې لوړېدو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو دوکاندار سلطان محمد آزادی راډیو ته وویل،
مثلا سابق دکان د فروش شاپ میګرفتل مثلا مالیه را 7000.
د جمهوریت نظام پر مهال یو عمد فروش د کال 10000 افغانۍ مالیه ورکوله، اوس له یو عمد فروش څخه د کال 1000 افغانۍ مالیه اخلي. دغه مالیه پرته له قانوني ارزونې اخیستل کیږي، ځکه خپل سر د حساب ماشين راخلي او وای دومره مالیه راکړه.
د دوی د خبرو لمخې د طالبانو سیمه ییز چارواکي پرته له دې چې د پیرولو او اوایدو کچه په پام کې ونیسي مالیه لوړه کړې، چې ان یو شمېر دوکاندارانو کسبګرانو د تحویلولو وس نه لري. محمد عالم چې په یاد ولایت کې د زرګری دوکان لري وای،
سال 1400 مو 3200 تحویل کړم. سال 1401
په 1400 کال کې ما 3200 افغانۍ مالیه تحویل کړه او په 1401 کال کې مې 3400 افغانۍ مالیه ورکړه. سږ کال 8500 افغانۍ مالیه راغلی ده. د کاروبار نشټوالي له امله دوه میاشتې د دوکان له کرایه هم قرضدار یم. که همداسې ظلم روان وي دوکان بندوم، له هېواده وزم.
د کندز ښار یو بل دکاندار عبدالغفور وایي چې په 1400 کال کې 5000 افغانۍ مالیه ورکړې وه، خو ساش کال د کندز ښار والی 1450 افغانۍ د یو کال مالیه په بدل کې ورڅخه اخیستې دي.
مالیه ما بود 5000 په بود، حال برادر
14 ما پخوا 5000 افغانۍ د یو کال مالیه ورکوله، خو ساش کال می 1450 افغانۍ مالیه ورکړه. داسې کسان هم ست دي چې پخوا 6000 افغانۍ مالیه ورکوله، خو اوس مالیه 1500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د جمهوریت نظام پر مهال موږ د کار جواز په مقابل کې 1500 افغانۍ ورکولې، خو سش کال مو د کار جواز په 1500 افغانۍ واخیسته.
دوی د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالیه کچه راټیټه کړي، ځکه زیات شمېر دوکاندارانو کسبګران د لوړې مالیه ورکولو توان نه لري. د نموړي ولایت یو بل دکاندار محمد سرور وای
کلی دکاندار محمد جمشید درافتم د رئیس صفیات
زموږ دراستي ټول دکانداران د کندوز مستوفیت ته ولاړل او هلته یې د مالیې زیاتوالي له امله شکایت وکړ. له موږ سره د همکارۍ وعده وشوه، خو په عمل کې پیدا نه شوه. زیات شمېر کسانو د مالیې لوړوالي له وجې خپل کاروبار پرېښوده.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د کندوز د ښاروالۍ او د مستوفیت د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو. په داسې حال کې د کندوز یو شمېر دوکاندارانو کسبګران د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سوداګرو، دوکاندارانو او کسبګرانو د مالیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د شین د بهرنیو چارو وزارت هیل سرګند کړی دا چې د طالبانو سرپرست حکومت به د خزو، ماشومان او قومي ډلو په ګډون د ټول افغانانو وګړو اساسي حقونه او د نړیوالې ټولنې ګټې په پام کې وساتي. له دې سره جوخت بیا یونیسف په کندز کې یو شمېر ماشومانو ته کتابونه ویشل دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په ماری او تخنیکي ملاتړ، خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلده درسي کتابونه لیږدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنف پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوي دي، او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نوی بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوي او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سره کار لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 3000 شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله، سیسه کال الحمدلله د قرطاسي ستونزه 100% حل شوې ده. اول ټولګنه تر شپږمه پورې مو کافي اندازه قرطاسي ورکړي.
بلډوري ته خون کې زدهکونکو د کتابونو چاپ او ویشته خوښ دی وای، په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زدهکونکو د زده کړو بهیر ښه شي. د خوست د الفتح لیسې یو خونکې نثار الله وای
د دولتي لیسې چې دی په دې کې د غریب ټولنې بچیان روزل کیږي. نه دلته هر شاګرد د کتاب د خستلو توان نه لري. ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلي دي. ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدو یې خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو ویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي.
پوخه به چې کوم ماشومان یا شاګردان وو نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب وو، تر څنګ به بیل وړي وي چې نشو به کولای شاګردان چې کتابونه په بیه راونیسي. نو چې پکتیا پوهنې سره 1 میلیون کتابونه مرسته شوې ده
نو باید زر تر زر دو بیشی.
یاد دیوی پا اوس وقت که یونیسف پا مالی و تخنیکی ملاتر افغانستان لپاره اته در ششرشپک میلیونه توکه در دریسی کتابونه چاپ شوی چه در دی هیواد دشپیت سلننجون و حلکان و زدکون که در کتابون ارتیا پوره کوله شی. مسئولین وای پا خوانیز نسب که کمبدلون ندار آغلی او در دی کتابونو دیر برخه پا پختو او دری جبو چاپ شوی. خب پا دی که در افغانستان در زین ولایتون لپاره پا ازبکی، نورستانی او پشهی جبو هم درسی کتابونه چاپ شوی دی.
دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درو خطر هغه وړاندې ورزو لنډیسته. دا سمرقند په تاریخي خار کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنی ناستو پیل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغې ناستې ته په خپلو خبرو کې د سیمې له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. ښاغلی متقی په سیمه کې د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت هم تاکید کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې یو امن او باثباته افغانستان کولی شي د سیمې په ثبات، امنیت او د اقتصادي اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. دا ټول سیزو تپل شو جګړو نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له سیمې څخه هم ډیر تجارتي او اقتصادي فرصتونه اخیستي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نورو نړیوالو ناستو کې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د کارپوهانو په اند طالبان د حکومت په بهرنیو کورنیو چارو کې یوازې د دوی مشر ملا هیبت الله اخوند چې په کندهار کې دی وروستۍ پریکړه کوي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې ناستې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره هم سره راټول شوي وو. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې دا کوي چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دې جبهې د خبر نن په یو اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینې سرچینو هم ازادي راډیو ته اعلان کړی ده چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ته اعلان کړ چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت به ادعا کړې وه چې د جبهې د دوه قمندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول یو کسان وژل دي. خپلواکۍ جبهې په خپل لومړي لامیه کې ویلي و چې د جنرال اکمل امیر وژنه شوې ده. ویلي نن یې په دویمه لامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقامات مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضد څیرو د اکمل امیر په وژنه بیا خوشنۍ ښودلې وه. او د ایران د بشري حقوقو مدافع ډله وایي چې په دغه هیواد کې تیر 2023 کال د امنو پښمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. د ایران د بشري حقوقو وسلو میشتې ډلې د راپور له مخې چې نن د اپریل په 14مه خبر کړی دی، د ایران رژیم 2023 کال کې لږ تر لږه 1502 کسان اعدام کړي دي. د ډلې ویلي چې دا له 2015 کال راهیسې د امنو تر ټولو لوړ شمېر دی. د دغې دامونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو او بهر میشتو ایرانیانو په ناروې او فرانسې کې هم مظاهره کړې دي. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي د ایران رژیم وروسته له هغې چې د مهسا امینی وژنې خلک وپارول، د مظاهره چیانو او خلکو د ویرولو لپاره د دامونو سزاوې زیاتې کړې. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم په اعدام محکوم شوي دي چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي، زینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي، یو شمیر نور بیا د نجونو د خوانځیو او پهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي. په دې ورستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو د کار بندیز هم ولګو. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته غبرګون وښود او اندېښنه یې وښودله چې له دې سره به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې متاثر شي. دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیر ښېګڼې هڅې څومره متاثر کړي په دې اړه درته د پهنتون له استاد او د خیر ښېګڼې د ډګر له یو فعال کارکونکو سره مرکه هم لرو. مرکه وروسته راځي، خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خپل شیرزاد یم، ننګرهار ولایت نه درته پیغام پریدم.
هله دا چې د ازادي راډیو ټول کارکونکو به روغ جوړ اوسئ. موږ خو همیشه دا راپورونه اورو، مخکې ازادي راډیو نه هم داسې نورو رسنیو نه چې مکتبونه خلاصیږي، پوهنتونونه خلاصیږي، دا دې پکې دوه کاله ووته څه زیات، نو دوی نه د پوهنتونونو درک شته او نه چې د مکتبونو د خلاصېدو درک شته دی. نه پوهېږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی. ته باور وکړه، ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي، هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي، ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پوهنتونونه لرو، استادان لرو، او بل دا لارې داسې دي، پاسپورټونه نشته دی، نو څنګه حتی پاکستان ته څوک تلو وس نه لري، نو پاتې شوه نورو ځایونو ته. ټول په بد حالت کې دي او د ټولو همدا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه، زموږ مکتبونه دې خلاص شي. په یو بد حالت کې دي، یو خفه حالت کې دي نجونې، ځکه زه هره ورځ نجونې ګورم راځي. طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه دې خلاص کړي، د نورو جنکیانو په مخ دې ښوونځي پرانیزي. دا مې غوښتنه ده. نو
سلامونه امنی کلمې ومنه دي ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. محترمه دي پکتیکا ولایت دي واځخوا ولسوالي، چې می تاسو ته صوتي پیغام پرې دم دي واځخوا تربی عبد ورممې ولسوالي وروره ډېری ل پرمختګ پاتې دي. د موږ دي ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو سي دي په دې برخه کې کار کوي. وروره دلته مخابراتي انتنونه نسته، وروره خلک له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. د تېر جمهوریت پر مهال باندې هم څو وارد سروې ټیم راغلی و، سروې یې کړی و، خو متاسفانه بیا بېرته پاتې شوي وو. نو زموږ دا هیله لرو چې وروره دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال شي، وروره او دلته دغه مشکلات حل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من اللہ محمدی د پروان ته خدمت پیغام ته پریدم. د پروان فادامیت رئیس خمدا وختنه توربن کې سراون العمل سرکونه خراب دي، موټروان ته مشکلات دي. نو د فادامیت خمدا هله سرکونه لپاره لاسرسي وکي او غته پانر نو کې.
السلام علیکم آزادی د یوټیوب ته دم کار کوم. سلام علیکم، السلام و احترامات باندې کوم. سایل پناه مله مار پک نار ولې د مار پولیس والی څخه دا یو ستنه بولې سوالې بولې. آیا دا طالبان اوس په دې باندې سړي نمبرې زنانو بندیز، نمبرې نجونو بندیز، نمبرې مکتب بندیز باندې دا بندیزونه لګي؟ آیا اوس دوی وایي نړیوال مر و دې ته مجبور کړو چې موږ په رسمیت وپیژنې؟ دا خواهش دی او که دا افغانستان د بې ثباتۍ او د افغانستان د بربادۍ لپاره دي دا کار کوي؟ دا مره کې پښتنه وکړه چې دا سوال ما حل کړم. ښونه و سلام
بده له سروغ جوړ خوشاله سيادت منیش په ورځ وخت لري شه د نور تشي د ډېرې مودې پس بیا به ټنګول د تاړه د تفسیر شریف د سره پاړې کوي پیغامو ته راغلي مننه وڅو شایسته پیغامونه بدرته و بولې وڅو بدل او زمره صبرناک ته بشپې شل داله یا ببلا پختن ته د زمره ټول ګروپ ته بدا داله
وای می نه د نه د زړه د خجاله تور لونګ د نه د نه خدای جنان راوله زده به وسو نو د خدای راکه ساده نه خجاله تور لونګ د نه د نه خدای ما جنان راوله وای زړه مې دې تا خبره غواړي خجاله تور لونګ د نه د نه خدای ما جنان راوله وای جنګای بوباخ کسر مړس وکجاره نور خدای سنای بدر غوزر نکجاله تور لونګ د نه د نه خدای بجنان راوله.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښيي. که ونه شي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله ودغته هر څه چې دا وطن پریږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 200 متره دوغنه د زمیندار ولسوالۍ اوبه اوه سالان خو کښته دي. پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کیږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښيي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاد، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښيي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
مو وروره ډیر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخته د دې ولسوالۍ کدي تربو دي، کدي وازي خوا دي، کدي وړمه مې دي. دا خلک له ډیرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لوی ستونزه سي دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی. دا وروره ډیر سخت مشکلاتو سره مخ یو وروره. دغه کوم میسج زه تاسو ته پریدم یا کوم پیغام زه تاسو ته پریدم، دا دی وازي خوا په ولسوالۍ کې د بعضي کسانو په شخصي شتمنۍ باندې انتنونه پال کړی دی، د وای فای نه سره دا ټلیفون وصلو، بیا یو پیغام پریدو، هغه په ډیر زیات لګښت او ډیر زیات مصرف پی راځي. نو موږ هیله دا ده چې دغه د موږ اواز تر مسؤلینو پورې ورسوي، او یا حد اقل یو چارواکی میلمه کوي او د دغو ولسوالیو حال احوال ځینې وپوښتي، سي موږ ته څه قناعت راکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله باندې وسلام.
السلام علیکم نبی الله، زابلای د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلینیک خبرې کوم. دلته فرغنده بولسوالی کې کلینیک شته، خو هغه اگر زنده یا سیار کلینیک ده. فرغنده بولسوالی کې سی څومره مریضان پیښیږي، د هغو د تداوی وړ مواد کافی نه لري. نو درغنده به مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پښتنه د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا د لطفاً مهربانی وکړي، د افغانستان د ارغنده او مظلوم او بیچاره ولس سره د وګونې چلن مکوي. همدغه ته هم یو روغتیایي کلینیک هم دلته مقرر کړي. وسلام د الله امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه مایبینو او د ریاست کاروبار شدی، دغه ایتمان او کندیان چې دی، دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال، دغه ته پیسې نه ورکوي کېږي. کله وخت ډېر د افغانۍ ورکوي کېږي، کله نه ورکوي. سي صادق خلاص یا ملکیان کې ثبت کړي، یا مایبین، یا هغه وروسته شهیدان چې سوي دي د عسکرو د تیر نظام ده، هغه د خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي. ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکون ته سلام وایم. پس له سمه ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کړي، هله د ډیر مهرباني به مې.
السلام علیکم ټول ازادي کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ د سره تماس کیم. اجرستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو وخت کېږي چې مزغن بارانونه واوري کوي. ان مقام دغه دا تیر شپه دا غد ودرې دکان لنکړی وو، چې څه نورم لنکړی دی، خو خیر مرګزو بل نه داړه وخت. نو ان شاء الله کورونه هم نه ولې دي، چې مرګزو بل نه دا وخت. نو موږ دا پیغام یو ورسېګل لوړو شارواکو پره، چې موږ د اجرستان ولسوالۍ سره کومکونه وشي، څه خدمت وشي. نو نور وخت نه نیسم، خدای مل.
زه د هلمند ولایت د باغرار ولسوالۍ د باغات حوزې اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د 12 کالو یم، درې سنفه یم. زموږ په باغات کې څلور سنفه دي. زموږ استادان دي زده کړې کړي، عصري زده کړې یې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد د خوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د پښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایی موادو کوبک وسی چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. زه د هلمند د ولایت د بغلان د ولسوالۍ د یوه اوزې اوسېدونکی یم. زموږ د بغلان په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي، نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه نه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي، او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. هغه یا سورسک په سورسک ګزاره کوي یا په دغه ورځې ګزاره کوي، نو دوی اتمی ډوډۍ غواړي، کنه یې بندیانه یې وایي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک ځي ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یوولس سوه دي، وچ په دوه نیم زره دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو زه کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي، نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې یو منو دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم په کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي، په خرورو خرورو یې په سرایو کې پراته وي، هغه روپۍ ورکوي، یا په دوکانو کې پراته وي روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي، دوی وایي موږ شریعت جاري کوو. که شریعت جاري کوي، نو شریعت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانون یې که شریعت یې پر ټوله خلکو باندې که موړي که مسکین یو ډول جاري شي. سندا ستړیا جوړه کړې ده د بغلان په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلامه ز عبدالرحیم نمیرم د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما یو شکایت دی او شکایت می دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیف دی او د مسولینو څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کړي او تاسو د لارې څخه زه و مسولینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دی قوي کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د زبل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پریږدم. دلته زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستي ده. اصلا یوه شبکه نسته. دلته موږ له وای فای نه کار اخلو. یوه جبه انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پرا خرڅوي. نو هیله کوم زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخي نیستي ده او یوه دانه خادی ته ډیر ضرورت لرو.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیام تاسې نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نشر وکېږي او بچ شروع شي. زیاتره ته د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه کې ګیرې دي او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډېره بده افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دا پیغام د ما تاسو نشر کړي او که دا پنځونه او مکتبونه نشر وکړي به د افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامي امارا چې کوم خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو ملت شکولې د ډېرې پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډېره کاختي ده ډېره دربدري ده نو د دې روایت پورته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کېږي نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړه هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي، نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکل کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته مناخه شي دا لږ د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یي بچیان مې وژېدي دی چې راشي دی یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکړي هغه که پرتبیت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي د دغه غم دې وخوري دا زموږ راغې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
منې په لار وشي کې خوشحال وروره بېخي ګران سوي دي بس منځ کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارکه راسي او په دوه شان ګران کې نو دوی د کال باید چې روژه راتللی د شان ارزانه کولی مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې بیا ته ګوري چې دا روژه خلاص شي دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روژیانو نو.
زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشران ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي هغه دغه ته د مشران څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چاري ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
طالبانو په دې ورسوي کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثر کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پانتون د اقتصاد پانزیل مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو په برخه کې لفعال جانداد جهانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې د بشری مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز کوم ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر رسولو کې د ښځو رول د څو دلایلو څخه مهم ده. اول خو کدی له کلتوري پلاوه چې ځینی مسائل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینی مشخصه ساحې دي چې په هغه کې په هیڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولای او لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله میرمنو د حفظ الصحې یا هایجن مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت. د دې نه علاوه د ښځې خپلې ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یو روغتیایي ارګان، یا خیریه، یا بشري مرستو رسونکي ارګان، هغه په خټو باندې کولای شي تر لاسه سي. دا مسلې تنه باید روغتي او د تعلیم تربی برخو تر تقلیل نسی. ډیر نور برخم د سپاره برخه کې یا پاغو برخو کې د خځو موجودیت مهم ده. نو کچیرته له دوه خدماتو څخه به برخه کیږي توید پاینده کې په لومړی قدم کې همدا میرمن له دوه خدماتو څخه به برخه کیږي او وګد محل کې یا مو خپل تاثیرات کېدل سي وګد محل ستونزه وځي وي د غړول پالیسيانه او سیاستونه
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې کوم څه دی له اسلام څخه لري او د دې په جهان بینی کې د دې په غو عمومي لیدلوري کې دا ډول یو پیشپرزونه موجود دي چې دا کوم څه دې تطبیقوي. دا د خدای امر ده او بنان چون د خدای امر ده نو تبیید نتیجه حتما خدای. یعنی معمولا په نور دنیا کې د پالیسی جوړولو په اړه من تشولو مهمه موضوع ده چې د پالیسی عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولی طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي. طالبان وایي چې کوم امر سي د خدای ده دا موږ تطبیق کوو او بل اخر نتیجه حتما خره وزي. کوم څه مثلا کې لسی په ارقامو کې یا تحلیلونو کې د متخصصینو نظر غلطه ولدي وایسنا دا اساسا خره او اصل کې ریستون د دار سکو تعبیر او تفسیر څه دی لري د فکر کوي چې دا واقعي دي نامدا شي دی همدا بنیادی او اساسي لته د سدي عواقب نه ګوري په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تمی کوي.
نو جهاني صاحب د حل لار څه ده؟ څه باید وشي په دغه سي یو وضعیت کې چې د خزو په کارم بندیز لګیدلې؟
زما په نظر هیڅ داسې بدیل لا وجود نه لري چې هغه کې دی تخزو ونده مثلا صفر تر کمه کوی دی په هغه اساس هم ځینو کې د خځو ونډه راکمه کړو او بیا د دې توقع ولرو چې موږ د هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسېږو چې د موږ په نظر کې دي. یعنی مثلا که د کوم مشخصو روغتیایي یا تعلیمي یا مثلا د مهاجرینو یا د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخصو رولونو ته ضرورت وي، د اولو منځ وړل طبیعي د ستونزې ایجادوي او هیڅ وخت داسې موثرې لارې وجود نه لري چې که سړی د همغو په ځای باندې وګماري حتما د موږ همغو نتیجو ته ورسېږو. زما په نظر ښه لار دا ده د دغه انجوګانو لپاره یا د دغه نهادونو بنسټونو لپاره سپټ کچا باندې د همدې مسلې لپاره لابیګری وکړي یا د همدې مسلې لپاره هڅې وکړي. ځکه چې کولای شي مثلا په ټټه کچه کسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله ورته روښانه کړي، ولې په غټه کچه چې څوک دغه مسایل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسې غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل شي ترڅو د دې مسلې درک ته متوجه شي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
چرات اوه چزا کنا تیر پزړګي می شلم با کنا تیر پزړګي می شلم با کنا چرات اوه چزا کنا چرات اوه چزا کنا